خدای رمان، خدای پامان.
نا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیم بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته یو ځل بیا هرکلی وایو. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو لومړی خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
د پاکستان حکومت چترال ضلع آفت ځپلې ګرځولې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر وبللی دی. د امریکا درې جګپوړو چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینټ کړو ته وضاحت وکړي. پرون د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چترال ضلع آفت ځپلې ګرځولې ده او د شان وزیر اعظم نواز شریف د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑو د مرستې اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه کې خبر ورکوي چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره وکړه او له خلکو سره یې ولیدل. نواز شریف په خپله وینا کې وویل چې صوبای حکومت له مخکې چترال آفت ځپلې ګرځولې دی، نو ځکه دوی ورته ټولې زرعي قرضې بخشي. نوموړي اړوند ادارو ته په سیمه کې د نورو یوټیلیټي سټورونو د خلاصولو حکم وکړ. دا د یو وبخشي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت هم د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 500 کروڑ روپیو د امداد اعلان کړی دی. د موسمیاتو محکمه په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د منځنۍ درجې سیلاب دی. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې یو چارواکي ارباب وقاص نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ټولو سلوت زلې انتظامیته د تیاری خبرداری ورکړی دی.
دا خو تقریبا 300 ورځې وارننګ دی. تھرسڈے نه در منډے پورې دی. د کی پی کے کوند ڈسٹرکٹونو کې بارانونه دي. د کچاپ څخه په خبر دې طرفونو ته ملکړن او وزارت ډیویژن لین سلایډینګ خطر دې سګډونو ته دا وارننګ مونږه سار شیر کړی دی. ټول دا سونو ڈسٹرکټس دې ته جی بای فیکس سم جو ورتا میسج هم زموږه یو کیږي. مونږ دې چې بس خپل انتظامات هغه وکړي.
د دې ترڅنګ د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ټول چې د پنجاب په دریابونو کې به د بارانونو له وجې د اوبو سطح لوړ شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د یده قبیله پر کډوالو ژغ کړی چې دروان میاشتې تر 28 نیټې وړاندې له ټاکل شوي کمیټې سره د خپل نمونه درج کړي. د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال ریډیو سره په خبر کې وویل د یده قبیله کډوالو د سندو لړۍ روانه ده او دغه کډوالي د جولای تر 28 پورې ټاکل شوي کمیټې ته سره د نمونو اندراج وکړي چې دغه شان د سیمې د ټولو کډوالو ستنېدل یقیني کړي. د دوی په نهه کډوال چې د خپلو نمونو اندراج یې نه وي کړی، نو هغوی به خپلو سیمو ته ناستوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د یده قبیلې 119 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوې. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په مقدمه کې ویسوي شزي آسیا بیبي ته د لاهور های کورټ لخوا وکړل شوې د مرګ سزا ځنډه ولیده. د آسیا بیبي وکیل سیف الملک نن مشال ریډیو سره د سپریم کورټ د فیصله داسې تشریح کړه.
منګ وس د ضلع ننکانا او د لاهور های کورټ فیصلې خلاف سپریم کورټ ته راغلو او موږ ورته وویل چې د دې کیس ته صحیح د قانون مطابق جاج واخستې شي. نو سپریم کورټ د اپیل په باقاعده توګه باندې منظور کړو او وی ویل چې څو پوری سپریم کورټ فیصله نه کوي په سزا به عمل درآمد نه کیږي.
په 2009 کال کې په پراسی بیبي د کلی ځینو شزو د توهین رسالت تور لګولی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر وربللی دی. د افغانستان د خارجه وزارت خبر پاڼه وایي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزي نن د پاکستان سفیر حاضر کړ او د ډیورنډ په کرښه د پاکستاني فوجانو د توپ او راکټونو د برید په اړه احتجاج وکړ. حکمت کرزي پاکستان سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې پاکستاني فوج د ننګرهار پر ځینو سیمو ډزې کړي چې پکې څلور ولسي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه دا ډول بریدونه ګاونډي د کوانډیتوب د اصول او نړیوالو قوانینو ضد دي. د خبر پانی په خبره شاغلی کرزی دا ډول بریدونه د افغانستان د ملي حاکمیت او ځکنی بشپړتیا ضد وبلل او د ژر بندېدو غوښتنه وکړه. د خبر پانی مخې پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې د افغانستان د غندښنې به د هیواد ذمہوارو چارواکو ته رسوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د اساس ترمن د سولې خبرو هرکلی کړی. ولسمشر اوباما هم دا راز د طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. سپینماني وایي چې شاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې. دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورت هلو ځلو د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترګرو ګواښونو مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینټ غړو ته وضاحتونه ورکوي. د سینټ د بارنوي چارو د اړیکو د کمیټې غړي به نن د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری، د توانایي له وزیر ارنست مونز او د خزانې له وزیر جګلیو سره د دې تړون په اړه پوښتنې وکړي. تمه ده چې کانګرس د دې تړون په اړه په سپتمبر کې رایه واچوي. دغو درېو مشرانو تېره ورځ د سینټ او د استازي جرګو ټولو غړو ته د تړلو دروازو شاته له ایران سره د سوي تړون په اړه تفصیلات ورکړل. د دې تړون له مخې چې جولای په 14مه وسو پر ایران به د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو له کبله لګېدلي بندیزونه ورو ورو لرې سي او ایران به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو په کانګرس کې ژور اندېښنه شته چې ایران به د اټومي څارنې اټومي پلټونکي خطا باسي او هغه اربونو ډالره چې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته به ایران بیرته لاسته راوړي هغه به د منځني ختیځ د غیر مستحکمه کېدو لپاره استعمال کړي. د سپین ماڼۍ ویاند وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانټانامو زندان د خوندي او په ذمواري سره د بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسېدلی دی. دا پلان به تر بشپړېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول سي. جارج ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د پلان د جوړولو کار پیچلی دی خو ډېر مهم پرمختګونه پکې سوي دي. د په وینا سپین ماڼۍ په ګوانټانامو کې د پاتو بندیانو د حقوقي موقف ته یو شمېر بندیانو د لېږلو او د هغو بندیانو د محکمې پر تفصیلاتو کار کوي چې مقدمې د امریکا پوځي کمیشن ته استولې رسیدلې دي. خبرونه پای ته ورسېدل. رابع اکرم خان د موسم له حال او کرنسی له قیمتونو سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ خرڅل کیږي او په 103 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.75 روپۍ 50 پیسې او په 106 روپۍ. یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 25 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ 45 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 65 پیسې او په 1 روپۍ 85 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ په پیښور بنو او د کویټه په یو نیم سې کې بارانونه وي. پیښور کې به زیات تر زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 25، بنو کې 36 او 28 او په کویټه کې 35 او 19 وي.
نامشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ چپه شپږ سوه 20 کیلو هرتز اوري. په چترال کې تر سیلاونو وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هغه ضلع ناورین یا آفت ځپلې ګرځولې. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لړۍ روانه ده. د شبقدر کروندګر وایي بارانونو ورته تاوان رسولی.
ټماټر کرلې بس باران مارن په وری کې نو کم از کم 30-40 روپۍ تاوان شوی دی.
بس دې باران ماران بس ختم کړی.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د روانې میاشتې تر 28مې د ایدق قبیلې کډوال د ستنېدو لپاره رجسټریشن پوره کړی. د پاکستان سپریم کورټ د مرګ په سزا محکومي سوي خزي د سزا ځنډولو امر کړی. په روښانه مستقبل خبرونه کې د یو داسې کس په اړه اوري چې په کراچۍ کې پښتنو ته لیک لوست ښیي او غواړي یو پاڼه جوړ کړي. لمشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع د چترال سیلاونه دی. په چترال کې تر سیلاونه وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هغه ضلع ناورین یا آفت ځپلې ګرځولې ده. د مشال راډیو خبریال غلام غوث چترال ته رسیدلی دی، له ده سره خبرې کوو. غلام غوث، تاسو چې چترال ته اوس ورسېدی هغه سیلاو ځپلو سیمو ته تللي یاست، څه ګورئ، څه حالات درته په نظر درځي؟
جی بالکل پامیر شاہل صاحب دا چترال چې کومه ضلعه ده نو هغه د خیبر پختونخوا حکومت چې څنګه تاسو وویله هغه آفتزده ګرځول شوې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې کوم دی نو هم د پرون نه دلته کې راغلی موجود دی او لږه شېبه وړاندې هغه د هلیکاپټر د لارې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ورسره هم دی، د پی ټی ایم ای چارواکي دي، د پوځ چارواکي دي، هغې د ګرم چشمې دوره وکړه، دغه شان د بر چترال د بونی دوره چې کوم دی نو هم دا مهال د هغې روانه ده، واغه زګونه مګونه چې کوم دی هغې ګوري او دلته کې بالکل دغه دي بیړني حالات دي چې کوم دغه سیلابونه راغلي دي نو هغې دغه د بونی علاقې او د ګرم چشمې علاقې او دغه شان کې د ترکو ملکو چې کوم دغه دي علاقې دي ورسره د کیلاس چې کوم درې کلي دي بمبوری بیریر او رمبور نو هغې ډېر زیات دغه کړي دي متاثره کړي دي، د هغې سړکونه چې کوم دي نو وړلي دي او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره هم خبرې اترې لږې چې د وړاندې وکړې هغه دا وویله چې په پوري توګه مونږ دوی ته سوال لس کروڑه روپۍ چې کوم صوبایي حکومت دی نو هغې دغه کړي دي، د دې د بحالۍ دپاره دوی کړي دي، هغې کې لس کروڑه روپۍ چې کوم دي نو سی ایم ډبلیو ته چې هغې پرې واپس دا روډونه جوړ کړي، دغه شان پې د سلو د اوبو چې کوم نظامونه دي، د بجلی چې کوم دلته خپل نظام دو پاور هاوسز دي هغې هم تباه کړي دي، د بجلی هم ډېر زیات مشکل دی، د سلو د تپا اوبو چې کوم دی هم ډېر زیات مشکل دی، او سهار چې کوم دغلته کې د پوځ سونۍ ده اول چې وزیر اعلی پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان او د صوبایي حکومت نور چارواکي وو هغې ته په دغه اړه باندې بریفینګ هم ورکړې شو، په دغه بریفینګ کښې دا خبره هم مخې ته راغله چې دې سیلابونو چې کوم دی نو د چترال تقریبا دوه لکه خلک چې کوم دي نیخ پنېغه یا لکه بلواسطه چې کوم دي نو هغې متاثره کړل دي، چا ته یو مشکل دی چا ته بل مشکل دی، او د ژغورنې چې کوم دغه دي عملیات دي او ورسره د نقصانونو چې کوم دغه دي تخمینه ده هغه هم اوس روانه ده، چترال دا سیمې چې کوم دي نو د یو بل نه ډېر لرې دي
چې انفراسټرکچر هم ړنګ کړل شوی دی او رابطو کې هم مشکلات دي او دوی اټکل کوي چې دوه لکه خلک اغیزمن شوي دي، دا خو د حکومت دریض او د دوی وینا و چې څنګه بیړنۍ مرستې او ځپل شویو سیمو خیال ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. ستاسې له خلکو سره خبرې شوي دي اغیزمنو شویو خلکو سره، هغوی څه وایي؟ مطمئن دي د حکومت له مرستو که نه؟
د خلکو سره هم په دې لړ کښې ما خبرې اترې وکړې، دا سیلابونه خو اصل کښې د اختر نه یوه ورځ وړاندې او د اختر په ورځ باندې چې کوم بارانونه شوي وو یا د اختر نه یوه ورځ وړاندې چې کوم دغه بارانونه شوي وو نو هغه ټیم کښې دا سیلابونه راغلي. د خلکو سره چې ما خبرې اترې وکړې نو هغې دا وویله چې د حکومت چې کوم دغه دی عکسالعمل دی یا د هغې ردعمل دی نو هغه ډېر دغه دی سوس دی، څو ورځې پس چې کوم دی نو دلته کښې دغه عملیات شروع شو، البته دلته چې کوم د پوځ دغه دي چارواکي دي نو هغه چې کله دغه سیلاب راغې د هغې خلکو سره ما خبرې اترې وکړې نو هغې دا
صحیح هغوی مطمئنه نه ښکاري
د پوځي چارواکي او هغې لکه د حکومت نه چې کوم دی نو په پوري توګه چې کوم دغه اقدامات دي خو د هغې بیا حکومت دا دریځ دغه کوي چې دا لرې پرتې علاقې دي او مونږ ته پخ
صحیح هغه وایي چې مونږ ورته نه شو رسېدی. غلام غوث، بل تاسې د پاکو اوبو خبره وکړه او تاسو ویل چې د اختر نه یوه ورځ مخکې بارانونه شوي وو بیا سیلاونه راغلي، څو ورځې پکې تېرې شوې، اکثر چې دغسې سیلاونه راځي نو وبایي ناروغۍ لکه اسهال قی دست دغسې ناروغۍ خپرېږي، داسې ناروغۍ خو هلته څه نه دي خپرې شوي او که خپرې شوي دي آیا حکومت یا روغتیایي ادارې هلې ځلې کوي که نه؟
جی بالکل، دې کې خو څنګه چې ما مخکې وویل چې حکومت هر قسم بیړني حالات نافذ کړل دي چې څومره د حکومت دغه دي څانګې دي هغه طرفیت څانګه ده نو هغه هم مطلب دا دی چې په بیړنۍ توګه باندې هغې دغه کوي کوښښونه کوي، خو زه په خپله لکه د دغه سیلاب ځپلو سیمو چې کومه دوره مې کوله نو په ګاډي کښې ډېر زیات دغه دی ګرانه ده چې لکه په ګاډي کښې تالته ورسېږي ځکه چې د یو سیمې پورې به ته روانې نو منځ کښې به هغې ته روډونه چې کوم دي نو دغه دي اوبو ولدي دي نو بیا هلته نه شي رسېدی صرف دغه د یو د هلیکاپټر د لارې چې کوم دی نو دغه مرستې چې کوم دی نو هلته کښې کېږي رسېږي فی الحال چې د څو پورې د سړکونو رابطه نه وي دغه شوې بحال شوې نو په هغې ته که ته روغتیایي مرستې رسې یا ورته نورې مرستې رسې نو هم به ډېر دغه مشکل وي.
البته په لاره باندې په لاره تاسې داسې وکتل په لاره مو داسې وکتل غلام غوث چې د سړکونو د رابطې بحالولو لپاره کرینونه راغوښتل شوي او لارې وغیره جوړولو هلې ځلې روانې وي که هغې باندې هم لا کار نه دی شروع شوی؟
جی بالکل، دغه باندې چې کوم دغه دي ډپارټمنټ نو هغې ته خو وزیر اعلی هدایت ورکړي دي د پرون نه هغې باندې چې زه رالمه
په ځینې ځینې ځایونو کې سم نه نو کارونه چې سم روډونه دي نو په هغه باندې د بحالۍ کار روان دی. خو زما د اندازې مطابق چې کوم دغه روډونه جوړول دي نو په دې کې به ډېر وخت به پکې لګي زر دغه رابطې دونه چې بحاله ولې.
صحیح دی غلام غوث، ډېره زیاته مننه. په راتلونکو دوو ګنټو کې به بیا تاسو سره رابطه کوو، نو بیا به نور معلومات له تاسو واخلو. غلام غوث را سره د همدغې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اړوند ادارو ته امر کړی چې د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستندویه کارونه توند او ګړندي کړي. نوموړي د سیلاب ځپلو سیمو لیدو پر مهال د چترال لپاره د 50 کروڑ روپیو مرستو اعلان هم وکړ. هلته د خیبر پښتونخوا حکومت چترال ناورین ځپلې سیمه ګرځولې او ویلي دي چې د سیلاب پر مهال د ړنګې شوې بېخ بنا یا انفراستراکچر بیا رغونه به په شپږو میاشتو کې بشپړوي. هلته د موسمیاتو ادارې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل هم کړی دی. تفصیل احمد الله را کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه، چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د بارانونو او سیلابونو نه د شوي نقصاناتو او امدادي کارونو په حق له تفصیلي بریفینګ ورکړی شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارونو لپاره د 50 کروڑ روپو اعلانولو سره وویل چې همدومره امدادي رقم به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم ورکوي. وزیر اعظم وینا وه چې صوبایي حکومت چترال سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده، نو هغلته د زرعي ترقیاتي بینک لخوا ورکړی شوی قرضې به معاف ګڼلې کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادي ډانچې مکمله بحالی به په شپږ میاشتو کې سرته رسولې شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. د یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي وو چې چترال کې بارانونو او سیلابونو خواوشا 3 لک پورې خلک اغیزمن کړي دي. د شپږویشت کلو په شمول 9 پلونه، 1 کالج، 1 پاور سټیشن، 1 هوټل او په 100 اکړ ځمکه ولاړ ته هم نقصان رسیدلی دی. په ملک کې د بارانونو او سیندونو کې د اوبو سطح په حقله د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې نن په 8 ورځ هم د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده، کومه چې بد راتلونکي ګل د ورځې پورې دمې دمې سره جاری وي. نوموړي زیاته کړه،
دریا سین لا فلال د ګرمۍ په وجه کم هغه کې د اوبو سطح بلند شوې، هغه لا فلال روانه ده. کابل ریور کې چې هغه کې کمی راغلی دی، ظاهر ده چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بچ بیا دوباره اوچتیږي. جہلم، چناب، راوی اور ستلج پاگی کے ہم دوبارہ نونو چانس اشتا دے نو ضرور دوبو سطح با بلندیگی.
دو محمد ریاض وینا تر مخا چی دو نورو بارانونو لوجه با پسندونو کی دو اوبو سطح اوچتیگی. نو مشال ریڈیو چکلا دو انتظاماتو پا حقلا دو افتونو سر دو مبارزی صوبائی ادارے یا پی ڈی ایم اے چاروا کی ارباب وقاس نہ تپوس وکڑو، نو دو نوموڑی وینا وا
دا خو تقریباً 3 روز دی وارننگ دے تھرس ڈے نے در منڈے پورے دے گی دا کی پی کے کون ڈسٹرکٹ کی بارانو دی دغه چا څخه به خبر دی طرف نو تا ملکن او وزارې ډیویژن لین سلایډینګ خطر را دی سګ دونه تا دا ورننګ مونږه سار شیر کړی دی ټول دا سونو ډیسټریکټ دی ته جی بای فیکټ سم جو ورتا میسج هم زو مونږه یو کیږي مونږ دل چې بس خپل انتظامات هغه او کیږي.
ته یادونه دا چې د بلوچستان صوبې خوزدار ضلع په شانورانی سیمه کې د سورلو یو موټر سیلابي اوبو وړې دی چې پکې سوار 4 کسان مړ شوی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل چې نور بارانونه به هم په خیبر پښتونخوا کې کیږي او اوس هم لړۍ روانه ده. شبقدر هغه کروندګر چې د نورو خلکو ځمکه په نیمه ګټه یا په شریکت کری وایي روانو بارانونو ورته د ټماټرو یا باټینګرو، کدوانو او لیړو یا بینډیو حاصلات خراب کړي دي. دوی وایي د بارانونو له کبله یې له وخت مخکې سبزۍ ټولې کړې. دا کروندګران دا هم وایي چې هر دویم جریب پټه یې تاواني شوی دی. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
په شوقدر کې د بارانونو د روانې لړۍ له وجې ولاړې سبزیانې خرابې شوې چې کروندګر وایي چې هغوی سږکال د زرګونو روپو د تاوانونو سره مخ شوې. دغه کروندګر په شوقدر کې د خانانو یا جاګیردارانو ځمکې په نیمایي ګټه کړي، نو وایي چې د ځمکو مالکان له هغوی نه پیسې غواړي ولې د هغوی د باران له وجې هیڅ ګټه نه ده شوې.
خانشیر وچې ولې ټماټر کوي بس 12 مارم پورې کې نو کم از کم 30-40 روپیه تاوان شوې دي. مالک رانی مو غواړي پټي مال خدای وګوره مثال تاوی ولې تا خرڅ پیدا خرڅې بارې ته ناسي ورته ګور ورته پرشته کې مزانه چولې دي.
او یو بل سپینګیر کروندګر چې نن په باران کې د پیښور او شوقدر د لوی سرک په غاړه ناستو کدوان، سره باټینګن او بینډۍ خرڅله راوړې وي او د باران نه په سپین پلاستیک کې د سبزیانو سره پټ شوی وو. ور سره مې خبرې وکړې.
جی میرا خان نامره خپل دا ټماټر ټماټر خپل پټو نمبر وړو بس غریبی دا والله بس روتی وو دا کدو مې راوړې دي ټماټر مې راوړې دي سپینډۍ منډۍ وي هغه بس ختم شوي نه پټي مټي خیراله خراب کړی. جی پټي خو پروس کال مال جیرو پټي تقریبا 150,000 روپیا کړی وسه کال مې دوه جیرو بکرلې وي او تقریبا 6,000 روپیا ټوله پورنه کی مزدی باران ماران بس ختم کړی. هر دما به تقریبا سلویخ پنزل در تاوان چه بی
او دا سبزیان یو بیو پاری چه کربندگرو نا سبزیان اخری او بی خرد سوی وای چه باران سک کل تاوانو نا دیر زیاد رسولی دی او چو رزی وران دی گلی هم شوی وا
گل خان دا یسف خان قالا دیده که او خان دی امید خان نمی دی آقا تقریبا اتو جیرو پتی کرلی طول تال بد بجیرو بم ولنی شوی آنو طول دی گلی باران ماران خراب کلی بیا زمون دی کری یسف خان قالا که دا که او پتی و دا آقا تقریبا یو سلول جیرو باغمو نا غریب که دی نبس او ایستل پتی خالی که پوسی پکی یوار کری گنا
نو حکومت ما دغه کاروندګرو توانونه ورکوي او څنګه به ورکوي دغه پښتنه مې ده شو قدر د سیمینه د صوبای سیملی د غړي عارف احمد زین وکړه
او دې سلسله کې د وی زبا اساسل کمشنر متعلقه ته ان شاء الله وایم چې هغه فوري دې راوړل دي جایزه واخلي توان شوی د متعلقه پټواري سمیت چې لاړ شو وي خپل لغو کې نو زما به ان شاء الله پوره کوشش چې څو دوی ته حکومت د طرفه میلاوي دغه شته امکانات شته چې هغه دوی ته میلاو شي
او عارف احمد زین هم وویل چې نه ده معلومه چې د سبزیانو په لړ کې کروندګرو ته څومره تاوان رسېدلی خو هغه وویل چې هغه به غیر سرکاري ادارو ته هم دعوت ورکوي چې راشي او د کروندګرو سره مرستې وکړي شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې لیکلي په هغه هیواد کې له څو کلونو راهیسې سیلاونه راځي چې سیمې او خلک ځپي خو پر دې سربیره ترې درس یا سبق نه اخیستل کیږي ورسپانې د سیلاونو د انتظام نیمګړتیاوې په ګوته کړي دي او لیکي که پر وخت په اغېزمنو کیدونکو سیمو کې خلکو ته خبرداری ورکړل شي نو د ډېر تاوان مخه نیول کیدی شي د لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي
ډان ورسپانه لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلاونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې ورسپانه په دې وروستو څو ورځو کې په چترال علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي ورسپانه لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي یې په اړه له اول نه خبردار شوي نو ورسپانه لیکي په غرییزو سیمو کې د سیلابونو نه درې ګنټې مخکې د خبرداری ټکنالوژي موجوده ده دغه شان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداری ورکړل کېدی شي خو داسې هیڅونه شو ورسپانه زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداری ورنکړل شو یوازې په ځینو جوماتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده ورسپانه لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بهېدو په اړه د پیشګویې سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانی غلطیانې کوي ورسپانه لیکي تر سیلاونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي تر ورسپانې په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلع سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کشتو په انتظام کې مصروف وي دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم زمونشي او دا حالت جاری وي ورسپانه زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نکړل شي ورسپانه لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلعي انتظامیې ته د محتاط اوسېدلو په هکله هدایت ورکول هیڅ معنی نه لري ورسپانه د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیې ترڅنګ د مرکزي حکومت ذمه‌واري مهمې بولي
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یوش په لندو سپو 2013 15,316 15,316 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي
د شمالي وزیرستان انتظامی پر ایدق قبیله غک کړی چې د کډوالو د نوملیکنې عمل دی د روانې میاشتې تر 23 نیټې سر ته ورسوي چارواکي وایي دا مهال د ایدق قبیله کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای تر 23 وروسته د نورو سیمو کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو عمل پیل کړي په دې اړه نور معلومات د عمر دراز وزیر په رپورټ کې
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرعلي تحصیل د قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لیږل شوې شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې ایدک قبیلې کډوال دی خپل انټری یعنی نوم لیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټۍ سره وکړي او که 28 جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپسی نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لہذا دوی د خپل انټری زر پوره کړي. نوموړي وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زرستانه کړي نو د شمالی وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نوموړي دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړې چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس ستنېدو لپاره قافله تیاره کړې او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپله سیمه ته ځي. د ایدک قبیلې اوسېدونکي قدیر داوړ چې د وړوکي اختر نه دوه ورځې وړاندې خپله سیمه ایدک ته تللې، مشال ته یې وویل اختر خوشحالی یو په دوه وه او هلته د سهولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي. واپسی روانه میاشتې اول نیټه نه پیل شوې چې د روزانه په حساب سره د سلو نه تر 200 پورې کورنۍ واپس ستنې کیږي او د نن ورځې پورې قریبا 200 پورې کورنۍ واپس ستنه شوې. پولیټیکل انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان سپین وام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 2200 کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغو واپسي د مارچ 1.5 نیټې نه پیل شوې وه او ایدک قبیلې واپسی د روانې میاشتې اول نیټې نه شروع شوې. ایدک قبیلې مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیلې واپسی لپاره یې قریبا 3200 کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د اسلام سپکاوي په تورې سوی ښځې آسیې بیبي ته اورول شوې د مرګ پر سزا عمل درولی دی. ویلي دي چې د آسیې بیبي د غوښتنلیک بیا اورېدنه نه وي بشپړه شوې او سپریم کورټ پریکړه نه وي کړې، نو تر هغه وخته پورې به سزا باندې عمل درآمد نشي کېدی. د 5 بچو مور آسیې بیبي په خپل غوښتنلیک کې ویلي چې د لاهور هایکورټ د سزا اورولو پر مهال حقایق په پام کې نه ول نیولي او بې له کره ثبوتونه یې ورته سزا اورولې وه. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د توهین رسالت په مقدمه کې عیسوي زنانه آسیا بیبی ته د لاهور هایکورټ لاړخه ورکړې شوې د مرګ په سزا عمل درآمد ودرولې او ویلې دي چې تر څو پورې آسیا بیبی لاړخه په دایر کړې شوې درخواست فیصل نه راځي نو په سزا عمل درآمد نشي کېدی. د جسټس میا ساکی په مشرۍ کې د چهارشنبې په ورځ رکنی بینچ د لاهور په رجسټری کې د آسیا بیبی لاړخه د دایر کړې شوې درخواست اورېدنه وکړه. په دې لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د آسیا بیبی وکیل سیف الملک اویل چې دوی د ضلع ننکانه عدالت او د لاهور هایکورټ د سزا برقرار ساتلو فیصلی خلاف سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی و چې پکې ویل شوي وو چې سزا اورولو په وخت حقایق په نظر کې نه دي ساتل شوي. د ده په وینا تېره ورځ عدالت دا فیصله مؤخر کړې ده او دا درخواست یې باقاعده د اورېدنې لپاره منظور کړی دی. دی وایي
منګ اوس د ضلع ننکانه او د لاهور هایکورټ فیصلې خلاف سپریم کورټ ته راغلو او موږ ورته وویل چې د دې کیس ته صحیح د قانون مطابق جاج واخستې شي. سپریم کورټ دا معاملہ خپل وګوري او خپل دې فیصله وکړي چې دا سزا کېدای شي او کنه. نو سپریم کورټ دا اپیل په باقاعده توګه باندې منظور کړو او وی ویل چې څو پوری سپریم کورټ فیصله نه کوي په سزا به عمل درآمد نه کیږي.
واضح دی وی آسیا بیبی دا وخت ملتان د زنانو په جیل کې ده. په آسیا بیبی کال 2009 کې د خپل کلی د زنانو لخوا د توهین رسالت تور لګول شوی وو او په کال 2010 کې ورته د پنجاب صوبې ضلع ننکانه عدالت د مرګ سزا اورولې وه. د آسیا بیبی وکیل خپلو خبرو کې زیاته کړه ده چې آسیا بیبی په ځان لګول شوی تور نه انکار کوي.
هغه خدا وایي چې زه بے ګناه یم او د پیغمبر اسلام هم دومره عزت کوم څنګه چې مسلمانان کوي، او زه سوچ هم نشم کولی چې داسې حرکت وکړم. د هغې په وینا چې ځینې مسلمانانو زنانو چې کله ډوډۍ خوړل شروع کړل او ما ورله اوبه راوړې، نو هغې وویل چې موږ د عیسایانو د لاس اوبه نسکو، نو په هغې جګړه وشوه او هغوی خپله بې عزتي محسوس کړه او په تاڼه کې یې پرې پرچا کټ کړه. نو هغه خدا وایي
د فکر د پنځه بچو مور آسیا بیبی په لاهور های کورټ کې کال 2014 کې اپیل خارج شوی وو او عدالت ویلی وو چې پخوانی فیصله سمه ده. آسیا بیبی وړومبی عیسوي زنانه ده چې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. واضح دی وی د آسیا بیبی کورنۍ د کال 2009 راسي په پټه ژوند کوي.
د رابی اکرم خان رپورټ مو اورېده. اوس هم په پیښور کې 3:30 بجې د ماسپښین او په کابل کې 3 بجې شوې. عبدالحی کاکړ لنډو خبرونو سره.
پرون د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده، او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چترال سیلاب ځپلو لپاره 50 کروڑ روپۍ د امداد اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه او له خلکو سره ولیدل. د موسمیات محکمې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیات محکمې چارواکي وایي چې په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې د وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د منځنۍ درجې سیلاب دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ایده قبیلې په کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې وړاندې له ټاکل شوې کمیټې سره د خپلو نمونو اندراج وکړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ایده قبیلې کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده، او دغه کډوال تر جولای 28 نیټې پورې ټاکل شوې کمیټې سره نمونه درج کولای شي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په مقدمه کې یو ایسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورته سوې د مرګ سزا څنډولې ده. په 2009 کال کې پر آسیا بیبی د کلي ځینو ښځو د توهین رسالت تور لګولی و. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر وټللی دی. د افغانستان د خارجه وزارت په خبر پاڼه وایي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزي نن د پاکستان سفیر حاضر کړ، او د ډیورنډ په کرښه د پاکستاني فوجانو د توپو راکټونو د برید په اړه احتجاج وکړ. امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبان د سازمان د سولې د خبرو خرکلای وکړ. ولسمشر اوباما همداراز طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت ته چیستای دی. د امریکا درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینټ کړو ته وضاحت ورکوي. د سینټ د بهرنی اړیکو د کمیټې غړي به نن د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د توانایي د وزیر ارنست مونیز، او د خزانې د وزیر جګلیو سره د دغه تړون په اړه پوښتنې وکړي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېده. وایاند عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسېدلی دی، او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي، او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورځپاڼه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو، او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو. خو د دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تیرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي، او د چترال مقامي خلکو ته هم د راتلونکي سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه و ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خوره شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکي کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامي آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي، او دې ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو ترس کې راتلونکي کې دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاري ده، او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظو ځایونو ته رسولو کې مصروف دي. ورځپاڼه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګوئي کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی، خو زموږ ذمہ وار ادارې د نقصان کېدو وروستو کې شي چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شرح کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړی شي، نو دې ادارو ته فوري ګامونه پورته کول په کار دي، او نه صرف خلک دې محفوظو علاقو ته منتقل کوي، بلکې دوی لپاره دې د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي. دې سره سره د نالو او خوړونو صفایي دې هم کوي. ایکسپریس ورځپاڼه هم خپل اداریه د سیلابونو نه په شوې تباهۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي، چې له وجې په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمۍ سره مخ وي، نو په ګرمۍ کې د سیلابونو له وجې ورته ځاني او مالی زیانونه اوړي. ورځپاڼه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي، نو نه صرف د تباهۍ نه بچ کېدی شي، بلکې دا اوبه ذخیره کولو له وجې په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي، دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس اجانس په یو رپورټ کې په پاکستان کې د سوي خزي آسی بیبي ته د اسلامی مقدساتو د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې قضیه بیا اورېدنې موضوع څېړلې. هلته امریکایي خپرونې پروجیکټ سندیکیټ د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي تړون او د دې په اړه د ځنو شنونکو د انتقاد پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فرانس پریس خبري ایجنسی او رپورټ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان ستري محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبه پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړي، دغې قضیې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړي. د آسیې بیبي په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده، په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړی ځینو مسلمانو ښځو چې له هغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و. د آسیې بیبي وکیل سیف الملک فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې پر نوموړی د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثر وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اخیستلو لپاره کارول کیږي. د اجانس رپورټ زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکي سایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي، په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخېږي. بلخوا پروجیکټ سندیکیټ نومي یو امریکایي وبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دي. په دوه کې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ ته غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وي. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیم غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په وینا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنې تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان سولې لپاره له طالبانو سره د خبرو هڅو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل اوباما تیر ماښام له خپل افغان سیال اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د دې خبرو تفصیل د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبرپاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته یې هم اشاره کړې ده. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو غږېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړۍ رسمي لیدنی هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خپره شوه، دا خبرې مشروع بلل شوې وې او پکې ویل شوي و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. زموږ خبرونه په www.mashalradio.com او په منځنۍ چپش پک 121 کیلو هرتز اوریدای شي. همدارس د مشال رادیو فیسبوک باندې ته چورشې نوال تټولي خبرونه خبرونه شننې تبصری رپورټونه په لیکنه بڼه باندې هم تر لاسه کولای شي. غږیزې خبرونه هم درته نشرو او لدې سره سره تحصیل ته ویډیوګانې هم لیدلای شي. فرانس پریس اژانس په یو رپورټ کې وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه شوی تړون د پاکستان د انرژي اړتیاو لپاره ښه خبر دی، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس نل لیکي یا پایپ لاین تړون لاسلیک شوی. اژانس لیکي البته د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوی تړون ښایي په سیمه کې د روسیې نفوس ته ننګونې پیدا کړي. په لیکنه کې د پاکستان انرژي مشکلات هم څېړل شوي. بوریوال کاکړ د دې رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي د ایران د اټمی پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تړون د پاکستان لپاره د انرژي ستونزې هواري په برخه کې یو لار ده، خو په سیمه کې د روس د نفوذ په وړاندې یو خند کېدای شي. اجانس لیکي له ایران سره د نړیوالو تړون د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین جوړېدو لپاره هلي بیا ژوندۍ کړې ده. اجان زیاتوي پاکستان په تیر اونۍ کې د ایران او د نړیوالو ترمنځ د دې تاریخي تړون هرکلی وکړ او وی ویل چې دا به د دوی لپاره هم لارې پرانیزي. پاکستان له ډیر مودې راهیسې د انرژي له کمی سره مخامخ دی او هڅه کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره لارې چارې ولټوي. د انرژي دې مسلې نه یوازې د پاکستان اقتصاد ته زیان رسولی دی، بلکې د دې هیواد 200 میلیونه خلک یې هم له برېښنا یا بجلی بې برخې کړي دي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي د ایران او پاکستان ترمنځ د اونیم ارب ډالر ارزښت لرونکي ګیس پایپ لاین پرانیستا په 2013 کال کې شوی و. اژانس لیکي خو پر ایران تر نړیوالو بندیزونو سمدستي وروسته د دې پروژې کار په ټپه ودرېدی، هغه ځکه چې له پاکستان سره د کار جاري ساتلو لپاره لارې بندې شوې. اژانس د پاکستان د قدرتي وسایلو د وزیر شاهد خاقان عباسی له خولې لیکلي چې له ایران سره د نړیوالو تړون به په ځانګړې توګه د انرژي په برخه کې د پاکستان ډیره په ګټه وي. شاهد خاقان عباسی ویلي اوس چې له ایرانه بندیزونه لرې کیږي نو دوی به د دې جوګه سي چې له هغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین هغه برخه هم جوړ کړي چې د پاکستان پر خاوره ده. ایران اوار له مخه په خپل خوره کې د دې ګیس پایپ لاین 1300 کیلومتره برخه جوړه کړې ده چې د ایران فارس نومي سیمه به د پاکستان له نوابشاه سره وتړي. اژانس لیکي روس غواړي چې د ګاز پورم په نامه کمپنۍ له لارې د ایران او پاکستان ترمنځ د دې ګیس پایپ لاین سره مرسته وکړي. روس په تاریخي توګه له هند سره شي اړیکې درلودې، خو اوس چې هند او امریکا سره نږدې کیږي نو د روس پام د پاکستان پر لور زیات شوی دی. د اجانس په لیکنه د دې هر څه ترڅنګ روس په دې لټه کې دی چې په منځني ختیځ او پاکستان کې د ځان د دفاعي صنعت لپاره موقع ولټوي. خو د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین د جوړېدو له امله شایي چې د ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګیس لوی پروژه د اوس مهال لپاره د ځنډ ښکار سي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي. مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسې د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اورېدای شي.
اوردونکو په کراچۍ کې شاوخوا 50 لکه پښتانه اوسي چې پکې ډېرې د مزدوري لپاره هلته تللي دي او لیک لوست نشي کولای، تعلیم نه دی ترلاسه کړی. دغه خلک د لپاره یو کس پیدا شوی دی په کراچۍ کې چې دغه ته لیک لوست ورزده کوي، ورسره خواري وباسي او د مزدوري تر وخت وروسته ورسره کینی او لیک لوست او په دغه لارو چارو باندې پوهوي. دغه کس چې دی په غواړي چې د پښتنو په اړه د معلوماتو لپاره یو لوی ویب سایټ یا ویب پاڼه هم جوړ کړی. همدغه موضوع منور شاه په روښانه مستقبل خبرونه کې څېړلې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړي. د پښتنو په سیمو کې که یوې خواته د تعلیم کمی دی، نو بلې خواته پکې د کار روزګار موقع هم د نور هیواد په نسبت کم دی، ځکه د مزدورۍ لپاره زیاتره پښتانه یا خو بهر هیوادونو ته ځي او یا په هیواد کې دننه لویو ښارونو ته ځي چې پکې تر ټولو زیات پښتانه کراچۍ ښار کې دېره دي. دې ښار کې د رزق د تلاش لپاره د 50 لکو نه زیات پښتانه ژوند کوي، خو د بده مرغه د تعلیم د نشتوالي له وجې سخت مشقت کوي او ډېرې کمې پیسې ورته ملاویږي. د مزدورۍ لپاره تللي ټول کسان په سکول کې د تعلیم د عمر نه تیر شوي دي چې دا راز هغوی لپاره اوس د مزدورۍ تر څنګه زده کړې کول ډېر ګران دي. خو په کراچۍ کې یو پښتون ځوان اراده کړې چې که څه هم دا کسان د سکول د عمر نه اوښتي، بیا به هم دوی ته په غیر رسمي توګه بنیادي تعلیم لکه لیک لوست او حساب کتاب ورزده کوي. دا ځوان چې جانان بنیرې نومیږي، مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل هڅه کوي چې د خپل وس مطابق په کراچۍ کې د بې تعلیمه پښتنو مشکلات کم کړي.
زما تعلق د بنیر سره دی، د کراچۍ کې پیدا زما کراچۍ دی. ما خپل انټر کړی دی او دا سول خو تقریبا ډېر وخت زموږ دینه مخکې دا تقریبا وخت پخ چلوي دی او د هغې نه بعد بیا موږ د خپل کور په نمایده یو بنیاد کېښود دی لپاره. ما خپل یو سوچ دی ویب سایټ جوړ، ما دا اراده لري چې داسې ویب سایټ جوړ چې په هغه باندې د پښتنو په اړه ټوله ډیټا جمع کړم.
خپل کور نومې د اداره کې د تعلیمي هلو ځلو لپاره دوی څه تیاری کړې؟ جانان بنیرې وایي
دا زګي موږ نیولې تقریبا د یو کال کې چې موږ په دې منصوبه باندې کار شروع کړو. دا مرګري زموږ سره څومره دي دا ټول د مختلف کارونه کېدل کې پکې راځي کې کنه څوک رکشا چلوي، څوک میسره خانه کې کار کوي، څوک په فیکټرو کې کار کوي. نو دغه ډېر تا صحبت د موږ پښتنو سره کوم مسائل موږ ته راپېښ دي کنه. د دې تعلیمي سلسله دي داسې دي چې بس چا په دریم کې پرخره، چا په دریم کې پرخره، نه هغه ملګري زموږ سره کوم کینی پاتې نه هغه لپاره موږ یو سلسله روانه کړه چې تاسو لازمي سره تعلیم حاصل کړئ. دغه تعلیم حاصل کړئ تاسو کوم څه خپل ژوندګي تیرول شي او مخه ته پېژان ته لارې شي کنه. نو دغه سلسله موږ روانه کړه او د ملګري ټول موږ په مینا باندې په اتفاق سره راځي خپل سبق هم وي باقاعده.
جانان بنیرې وایي پښتانه کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلي او مزدوري زیاتره د ورځې ملاویږي، نو ځکه دوی د مزدورانو ته د تعلیم ورکولو لپاره د ماسخوتن د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې یعنی 2 غنټې وخت مقرر کړی دی. په خپل کور نومې د اداره کې دا مهال 14 کسان زده کړې کوي. دوی ته د تعلیم ورکولو د طریقه کار په هکله جانان بنیرې وایي
نو دغه ځینې پکې تیز دي، ځینې پکې کمزوري دي کنه. او دې ته موږ سلسله داسې شروع کړی چې کوم چې په سکول کې کوم طریقې کار کنه، نو په هغه طریقه باندې موږ نه خو موږ خپل یو طریقه جوړه کړې او په هغې باندې داسې موږ درې سبجیکټ ته ښیو، انګلیش ته ښیو او اردو ته ښیو او ریاضي. ریاضي خو خیر دومره خاص ته نه ښیو، لیکن په اردو باندې او په انګلیش باندې خصوصا موږ دې ته ډېر زیات توجه ورکړو. هغې دې ته موږ انګلیش د شروع نه وته شروع کړی، ځینې ملګري پکې داسې چې هغې ته الف ب اے بی سی ولم نه وردي که نه، هغه ځای نه مو ته سټارټ کړی دی او ډېر پکې تقریبا داسې راوسي چې هغه چې کوم سړک ډېر پوهېږي هغې سره برابر شوي دي. اوس تقریبا په یو حساب باندې ټول روان دي خپل سبق وایي.
که څه هم کراچۍ کې میشت مزدورانو ته زیاتره د اردو او انګریزي ژبې ضرورت پیښیږي، خو د خپل کور دغه زده کوونکو ته په مورنۍ ژبه باندې لیک لوست هم خول کیږي او که څنګه؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل،
بالکل دا پکې شامل ده، بلکې دا زموږ خصوصي سبجیکټ ده. خو اصل کې مسله بنیادی دا ده چې دې په لیکلو باندې لاس اوچلېږي او دغه حروف وپېژني چې کوم موږ عام استعمالو ویلو کې یا لیکلو کې، کنه چې هغه دې پېژان شي بیا دغه نه باید کوم د پښتو چې کوم حروف دی هغه باید بیا دغې باید بیا پېژنګلو، بیا دغه نه بلکې دا سلسله روانه شي، بیا په پښتو کې مې لیکل کې پښتو کې لوستل هم بیا کوي، دغه څنګه بیا سلسله روانه وي.
جانان بنیرې وای، د دوی بنیادی مقصد دا دی چې دا پښتانه دومره زده کړه وکړي چې خپل امروزه ژوند تیرولو کې ورته سهولت وي. د دې ادارې د چلولو لپاره د خرچې په حق له نوموړي وویل،
دا ټول څومره مرګر موږ سره سبق وي تقریبا دې ټول سنا څخه خرچ په ځان باندې منلې ده او هغې دغه خرچه مړه کړي. د کوم چې استادان دي لاول خو ته زه خپله چې کوم دي لکې ناست یم او سبق ورته ښیم، بیا نور ملګري دي دا نن اتوار ورځ زموږ سره ملګري چې کوم دي راغلي دي، دا یې کې پروفیسر صاحب دی بل اسکول پرنسپل دی هغه هم راغلي دي کې ناست یم او مطلب دې لګي ده دې سلسله کې موږ سره مړه تړلې وي که نه راځي وخت وخت دې راځي ته خپل هم سبق ښي زه ورته خپله ښیم. یو بل ملګری زما هغه راځي هغه مکمل خپل ټایم ورکوي دوه ګنټې دې ته راځي لګي ورته سبق ورته ښیي.
جانان بنیرې زیاتوي چې کومې حکومتي یا غیر حکومتي ادارې تر دې دمه دوی سره مالی مرسته نه ده کړې او نه هم دوی د چانه غوښتنه کړې. نوموړي نه مو پوښتل هغه تعلیمي یافته ځوانان چې فارغ وي په خپل کور گاونډ کې د بې تعلیمه خلکو لپاره څه کولی شي. هغه دا پیغام لري،
هغې ته خو دغه پیغام دی چې بای څنګه موږ په کومه طریقه باندې ناست موږ دا کار شروع کړی. دا خو یو ښه طریقه ده او ډېر اسانه طریقه ده که چېرې هغې په دې طریقه باندې خپل ملګرتیا کې دغه کینې او دا سوچ په دې باندې وکړي که نه، نو ځان چې دا کوم دپاره ډېره د ګټه خبره ده او دغه کوم ملګرو ته کوم پښتنو زمونږ تعلیم نه حاصل کړی او هغې ځان سره کینې او هغې ته دا سلسله روانه کړي، نو ځان چې دا کوم دپاره ډېره ښه خبره ده.
جانان بودیره په کراچۍ کې د بې تعلیمه پښتنو لپاره د خپل کور په نوم د تعلیم بالغان سلسله چلوي. وای هر تعلیم یافته پښتون ته پکار دی چې خپل ولس کې د تعلیم خورولو لپاره په عملی توګه کار وکړي. روښانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په دې حق له نور حال درکوو د یوې لنډې دمې نه پس. مشال ویډیو سره اوسئ. روخانه مستقبل پروگرام ته غواګیای چې پکې په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور نومې تعلیمي مرکز حال درکو. د مرکز ته د زده کړو لپاره راغلي یو زده کوونکی د ځان په حق لوي،
زما نوم محمد صادق دی او زما تعلق ضلع شانګله سره دی او زه د لاندې کې پاتې کېږم. د سي ان جي رکشو سپیر پارټ دکان چلوم. ما مخکې تقریبا دویمې پورې سبق ویلو، بیا ما پرېښی وو او هغې نه پس موقع نه برابرېده کورس مجبوریانه ضرورتونو او غریبی او اسره د وجه چې ته موقع مخکې برابر نه شو.
محمد صادق نه مو پختلی د تعلیم د نشټوالي له وجه سم مشکلات سره مخ وو.
اوس خو داسې وخت چې اوس ما سپیر پارټ را مستلې سره زما تعلق او ټول ورځ او بل دې مدد لیکلو سره مدد واسطه او هغه هم صحیح طریقې سره پویډو بنا، نو ډېره پریشانی وو او ډېر غټ خواهش چې زموږ د چرته داسې موقع برابر شي چې کم از کم مونږ مخکې چې مونږ زما اوس بچی دي هغه درې بچی دي زما هغه سکول وایي هغه اکثر ما مطلب څومره څه سبق وایي صحیح حساب کتاب دی خبر باندې نه پوهېدم ښه کوي بد کوي.
دا چې عمر یې څومره دی او د خپل کور د تعلیمي مرکز زده کړو ورته څه ګټه رسولې او که څنګه؟ په دې حق له نوموړي وویل،
زما چې ډېر شتاله عمر دی او ما خو مخکې ډېر زیات کمزور وم، ما لوستل هم صحیح نه شو او لیکل هم نه شو. اوس چې ما دلته دا تعلیم شروع کړی دی زموږ ملګرو جانان صاحب دغه په توسط باندې، نو هغې نه پس مونږ لکه ډېره فایده شوې ده، خپل هم مونږ ته فایده شوې ده، بچو ته هم خپل د بچو هم سبق چې کوو هغه هم مونږ ته فایده ده. ډېر غټ فرق راغلی او ډېر زیات زما رایټنګ هم ښه شوی دی او لیکل هم آسانۍ سره لیکل هم شم او
محمد صادق وای زیاتره کسان چې د سکول عمر یې تیر شوی وي فکر کوي چې اوس زده کړه نشي کولی، خو دا خبره سمه نه ده.
عمر کو تعلیم سر ہی تعلق نشتے عمر کا ابیا کالوں میں شیتا کالوں میں بیا ہوں فیدر ایسی کا ہے اخبل بچی لوشی آگے نپس آگے نسیوں میں آگو تا فیدر ایسی نورا نور خل کو تا خونہ کو لے جی خبر کو لے جی خلارا خود لے جی سبق ورطا لے جی نو لکت دے رہا دے عمر سر خود دے جی خوندو زمان خو چی سوک زمان دا آواز آوری زمان طول تا دا درخواست چی عمر دے اس تعلق اس مانن لے او کسم رم ممکن سم رم دغی نو تعلیم کوشش کول پکار دی چې تعلیم حاصل کی سم رم کیدی شي.
نوموړی وایي په مستقبل کې د کمپیوټر کورسونه هم کول غواړي. هلته د تعلیمي بالغان دغه تعلیمي مرکز کې یو بل زده کوونکی وویل:
جی زما نوم زاهد رحمان دی، سوابه سره تعلق لرم او 33 سال عمر دی، رکشه چلوم. مشکلات هم د ډیر زیات وو تعلیم کی، خو رفتیا خبر ہوتا ہوں کچھ اول با مطلب خپلو بچو سر ہو دوں ما خو زمان دخیر دری بچی دی دارا تا پتا نو جب دی سکول کی سو ویسا نو ویسا سنگا چل دے اور سنگا نا نو اس آفی پا مکور کی داوائی چی لکا دغور کوا سبا دا پارا با دیر آسانی سنگا چو اس مونگ لکا کڑی گو مطلب نو بورد دا کولیشو نیسا نیسا تا سپتا نا لگی.
خپل کور نومی دی تعلیمی مرکز کی یہ سم رستک لوکلا زاہد رحمان پا دی پختن وائی
کلنه چې درې سلور میاشتې دلته موږ پړایي لگا ډېر سمجھ تراله نو لگا ډېر اوس داسې چې کروڑ باندې ته بورډ موټ پړاو دوی بدرو میاشتو کې دورې زده کړو کا چې مطلب څوړ دو لگ ډېر سمجھ ترازی وکړه نو اول نه موږ نه خلدي شه دوه افسوس کوم خو الله پاک لاک لاک شکر دې چې دې دوره د خپل دغه روان کړو زموږ او سره لگ ډېر کوشش ته چې ان شاء الله سنا څه به زده کړو کو کم از کم اوس خپل نوم صحیح لیکل شو اول باغ نوم هم نشه لیکل نور داده چې لکه اوس نوم لیکل شو او مطلب اردو کا صدا سی دغه په پڑھول شو دې نه پون ځان نمبر ممبر ته چندې شو دا لکه ماغه کول شو.
زاهد رحمان چې د 15 کالو په عمر کې بنیادی تعلیم ترلاسه کوي وایي زده کړه د عمر په هر برخه کې ګټه رسوي او ژوند اسانوي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام کې به د تعلیمي بالغان په اړه نور حال واوري د یوې لنډې دمې نه پس. په کراچۍ کې د تعلیمي بالغان لپاره د خپل کور په نوم د زده کړو یو مرکز شروع شوی چې په کې دغلته میشت بې تعلیمه پښتنو مزدورکارو ته بنیادی تعلیم ورکول کیږي. جانان بنیرے دا مرکز د خپل ځنې ملګرو په مرسته چلوي چې پکې د یو شخصي سکول پرنسپل علي حسن د دې مرکز د مقصد په اړه وایي:
تعلیم یو داسې سیستم چې په دغه په ذریعہ باندې خلکو ته شعور مې راويږي او خاص کر دغه چې کم پښتانه دي نو دا ډېر په بد حال کې دي او د دې بچي چې کم دي نو هغه مجبورن چې کم دي نو د کارخانو ته چیزی نو ډېر په بد حال کې دي او ډېر زیات محنت کوي او دغه محنت معاوضه ورته هم ډېره کمه ملوي او ظاهره ده چې دوی تعلیم حاصل کړي نو دوی بس ټیکنیکل جابس نور سه کلیریکل جابس دې طرف ته ولاړ شي نو دوی ته سخته چې کومه ده ستونزه چې کومه ده به لږه اسانه شي.
کراچۍ کې د خپل کور نومې د تعلیم بالغان مرکز کې پروفیسر شیرنواز خان هم ډېر مرسته کوي. نوموړي نه پوښتنه وکړه په تیر عمر کې د زده کړو له وجې د یو تن په ژوند کې څه بدلون راتللی شي.
نو کم از کم لکه یو بدلون خو دا راتللی شي چې بچیانو باندې به هم ښه تعلیم وکړي چې دوی لکه دې ته پوهه ورکړی شي یو خبره. دویمه خبره دا ده چې هغوی به کم از کم د دې قابل شي چې هغوی په خپل زندګۍ کې چې کوم کم شوبې سره وابسته دي په دې شوبې کې د لیک پړه غا کار بچی دي نوکری شي بنیادی مسله چې کوم دې لکه بورډ پړاول شو یا چې کوم ډرایوینګ کې ډرایوینګ د بنیادی اصولو نه خبرېدل یا چې کوم خلک چې نو لکه سپو مختلف فکټرو کې ملونو کې کار کوي نه غي حواله سره کو دي د تعلیم دومره ور کړی شي چې هغه لیک پړ پکې کول شي نه هغه بیا ډېر به تر بشي دي ژوند کې به بدلون راشي.
شنواز خان وای د تعلیم په لړ کې یو تن ته دا سوچ نه دی پکار چې وخت تیر شه بلکې هر وخت د زده کړو لپاره کوشش جاری ساتل پکار دی ځکه چې راتلونکي وخت خو به د تعلیم نه بغیر تیرول ډیر ګران وي.
اوس چې کومه جمله روان دي دا خو لازمی خبره ده چې دا د تعلیم دور دی د مقابله دور دی او موږ چې خپل پښتنو وروڼه ته وګورو زما چونکې شعبې سره تعلق د تعلیم سره یونیورسټۍ کې زه وګورم چې په کراچۍ کې 500 لکه پښتانه پاتې کېږي په 500 لکه پښتنو کې 500 کسان چې دي نه زه په یونیورسټۍ کې نه وینم ډېر زیات افسوس راشي نو تعلیم تو لازمی خبر ہے کہ سوچ چا سر علم ہوئی بیا ٹیکنیکل ہوئی مختلف شعبوں کے حوالے سر اگی سر علم ہوئی ناغج زندگی پر مختلف شعبوں کے مقوران دتلے شی کو چرے تعلیم نے نظاغ عمر جن سے زمین کم راروان نے خواری تو جن بوی لگا چوک چوکی داری کی سوک پچے فمیل کی مزدوری کی سوک بکودائی کی دا مسلم دا دا کا نوکریانی بکی لازمی خبر ادا ہے کہ دا علم پر بنیاد بانے منگا اڑان دیتے شو لازمی خبر ہے کہ دیر پر دیر زیاد کو خلصم کول پکار
پروفیسر شیرنواز خان وای پختانه که هر چیرته ژوند کوي خو مسلې او مشکلات به یې یوازې د تعلیم د لارې ختمیږي او دا راز به د سیالو قانونو په صف کې ودرېږي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202122 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو